دا ازادي راډیو د شپږو بچو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوسمال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غیدارې د پنشن بي پروس پر خپل اکسپانا لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 16 میلیون بيوسل افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورسوي کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړې ده. د غساسمن ویل راتونکو ژمی کې د 15 میلیون بيوسل افغانانو د لاستنیوي لپاره 1 میلیارډ ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتو د کډوالو عالی کمشنری وای د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنځنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیايي خدماتو لاسانتیا او برخمنې شي. د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیايي مرکز د جوړېدو خبره کړې وه چې 2000 کورنۍ ته به خدماتونه وړاندې کړي. په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، د دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه لري پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتونو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری اژانس د غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په صابند او مرغاب لوسولو کې لمن سوړل شوی دی. شغلی بدری پرون پنځن به وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دی. د طالبانو مشر مله حبت الله اخونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان لمخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسال کړه چې د راپورونو مخې د طالبانو لبیا واکمنې مخ کې په دوله سيزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یو لوی سرچینه ده. د هالند پولیس وايي په روتردام شهر کې د دازو دوه پیښو مرجوب لاړولې. پولیسو پر اکسپانا دغه خبره کړې خو د مرجوب له دقیق ارقام نه دی ورکړې. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځن به پورس د یو پهنتون پر وختون او یو کور کې د دازو لقبل درې تنه ټپین شوې دي. د جرمني ډي پی خبري اژانس ویلي چې پولیسو د دازو مشکوک عاملان نیولې دي. د دازو د پیښو د سرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. او ساجر اډو په منسنۍ څخه په ټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په روسیا کې د افغانستان په اړه غونډه ده. د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د وکتون کې نظر مو اخیسته.
دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیر شپه خلکو ته ستونزې پیدا شوې.
ډېره سخته غالۍ وشله، باران او تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل.
دا به هم غوري
او متاسفانه قیودات او مشکلاتي کې سره د افغانستان در ایران وجود داشتند.
له بعد مرغه حق قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوی.
او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناتو د سرمنشي سفر څارو.
The Ukraine پیوړی کول مونږ د روسیې د يرغل پای ته نږدې کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د ماسکو فارمټ د شپږمې غونډې کور بده. دغه غونډې کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبري ایجنټ د پنځمې پورز د شغلي کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې پر رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسیږي. کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې راپیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییز همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماټانو سره په کتنې کې وویل لنړی سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځمه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عین الدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشو ده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري ایجنټس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2018 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خو دا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یو شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلې توپان او سخت باران وڅپلې. ځایي اوسیدونکو وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کشتونه لمنځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر ماخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او ګلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکو حکیم سالم احمد سالی او غلام علی خانجی
ډیر سخت غلې او شله باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل او من خپل د شپتالانه باغ د چاغې نه ټول لغه کم پانی او دغه چې بکی ټول پزمکه پرې وتل شولې په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیر زیاته غلې وشله باد و باران هم ور سره وو. دغه غلې کم میوادار بوټی چې مالټې شولې جوار شو سبزیانې شولې دای هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته غلې وشولې ځکه په ځمکه باندې ډېره سپینه پرېوتله.
د همدې ولسوالۍ د دهقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمي ځمکې وچکالې لکر کلی وستلی او کوموزمکو ته چې اوبه رسیږي په هغو ولاړ کښتونه تیر ماخام غلی او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوارو پورې پاڼه پاتې نشوه، ونو پورې پاڼه پاتې نشوله. سخته غلی زمونږ په منطقه وشوله. په زراعتي ځمکې هم کمی وي، همدغه هم زراعتي ځمکې وي چې د بارانه او غلی تخریب کړلې. دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو دپاره للونونه کړي وو، زحمت ایستلی وو، مزغلي کړي وو، پټي کړي وو، هغه ټول غلی وو خراب شو. نو غریب خلک دی، فقر اسم په دغه اندازه دی چې بل خواري غریبی نشته. دی زمونږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو، هر کال خواري او چې کماوه هغه په یوه ورځ کې په یو ساعت کې لمانځه لاړه. باید زمونږ د زمیندارو زمونږ غریب ولس ته دې همکاري وشي.
د سرکانو تر څنګ نرنګ، څوکۍ، خاص کونړ، نورګل او د ننګرهار یو شمیر سیمې هم توپان، باران او غلۍ سختې ځپلې دي. د بزګرانو او بڼوالو سربیره یې سرکونو ته هم زیان رسولی. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران حکومت د وینوي کړنلارې په پلي کولو سره غواړي چې له خپلې خاورې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال وباسي. البته ایرانیان وایي چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلارې بشپړه شوې او ژر به پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشتي د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران حکومت لخپل خوري د میلیونو افغانانو د استول لړۍ پیلوي. دغه حکومت د کورنۍ او چار وزیر احمد وحید د چهار شمې پورس په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د دوی له خوا د وی جوړ شوې کړنلارې لمخې له ایران نه هغه افغان کډوالو باسل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. خاغلی وحیدی ویلی دغه کړنلارې جوړ شوې او ژر به د پلي کېدو وړ وګرځي.
کاملا مشخصه بر اساس یک برنامه
دا یو ښکاره خبره ده چې موږ د بی سازمان شوی برنامه لاري د بهرنیو اتباعو په اړه اقدام کوو او دغه اقدام په لیکېدو ته نږدې یو. دا واضح ده چې افغانان او بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپل هیوادونو ته به بیرته واستول شي.
غیر مجاز طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن.
خغل وحیدی وی دودید و معلومات علم خواست محل پر طول ایران که نگدی 15 میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول میشتی. در ایران در کورونای و چهار وزیر دست محل در سرگندوانی کوی چه لو دیوران دیوش میر ایرانی رسانوی راپور ورکده و چه در طالبان و لوقت رسیدو و روستا په تیرو دو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي ایراني پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. عمران د ایران په شیراز ښار کې له تیرو دریو کلونو راهیسې ژوند کوي. نوموړی وایي په وروستیو کې ایراني پولیس چې افغانان نیسي ښه چلند ورسره نه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه قیودات او مشکلاتی کی سرات به افغانستان در ایران وجود داشتند.
له بعد مرغه حق قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزیت شوی. ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او یا هم اسناد نه لري د ایران د ځنګړو پولیسو لخوا د خارونو لڅندو راټولېږي.
نیروهای پولیس ویژه ایرانی از ستوه شهر او شهرستان ها جمعوری میشه.
د ایران د اصفهان ښار بل افغان کډوال عمر بیا د خپل سخت اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې په ایران کې افغانانو ته څوک په اسانۍ کار نه ورکوي.
یوه یا دوه ورځې په کار یو خو یوه اونۍ بیا بیکاره تیروو. د دې لپاره چې د کار اسناد نشته او دوی موږ ته همدا بهانه کوي. دلته په اسانۍ سره کار نه پیدا کیږي. په ډېرې بدبختۍ سره دلته ژوند تیروو.
که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د ایرانی چارواکو د وروستیو څرګندونو او دا چې له ایران تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلي و چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. خو ازادي راډیو د روان کال د سنبلی میاشتې په اتمه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت قوله په یو خبر کې لیکلی و چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپل خوخه یا په زوره افغانستان ته راځي. ازادي رادیو هغه مهال د دغه وزارت د وی خبر پاڼې له حوالی لیکلی و چې د روانې سنبلې لومړۍ تر ومې نیټې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. له ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو د خبر په داسې حال کې خبريږي چې مخکې له دې د افغانستان یو بل گاونډي پاکستان هم د افغان کډوالو د نیونې او وستلو راپورونه خبره شوې دي. په راپورونو کې ویل شوی چې په دې کډوالو کې ان هغه افغانان هم شامل دي چې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او پریمون کړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 80% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمېنه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینیز واکونه د روسي واکونو په وړاندې په يرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمېنه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دای وای د اوکراین پیاوړی کول مونږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولای شي خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنی نه ورکوي، دا د روسیې د بیرحمانه اشغال په معنی دی. سوله په هر قیمت سره سولا نشی کیدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو له دیر شو غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناټو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړي. موږ دغه راز د هغه سپاره چې واقعیا اړتیا ورته لرو خبرې وکړي، یعنی د ناټو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناټو سرمنشي هوکړه وکړه چې موږ د ملاتړ لپاره به خپل هڅه کوي او د ناټو غړي هیوادونه به د برخه کې سره یو خلک کوي. له دغه خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بی پیلوټه الوتکو له ډلې 4 شنډې کړې دي. د اوکراین د پاوز بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبي ورځپاڼه په افغانستان کې د خزو د ورزش په اړه یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې د افغان والیبالر اونجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایی اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوی لوبي وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا انجونی په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وکړي چې د انجونو پر ورزش لګولای دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره لدی چې د والیبال د افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستان وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزش کلبونو ته هم له تګه منع کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن سیرنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندېښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوری نظام د یو پخوانی چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خبره کړې ده. په پاکستان کې وروستي وژونکي بریدونه چې اکثره اپړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستي، د پاکستان پر پوځي او ملکی اهدافو یې مرګوب لاړولي، او د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغو بریدونو پړه پر افغانانو اچولي ولې چې دې مسلې وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد له جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه یې پرېکړه وکړه او هم یا افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن سیرنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری ضد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه یې د خپلې استخباراتي ادارې ISI له لارې د طالبانو ملاتړ کاوه. د دې وړخیز ستراتیژي پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه باندې 2.5 میلیارد ډالر مستقیمه مرسته ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحده ایالاتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه ده. د ویلسن سیرنیز مرکز کارپون نادر نادری لیکي پاکستان اوس په یوه دولاري کې ده او د خپلو تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مخته تګ اوس بیا کتنې ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینې ژمنتیا غواړي.
د کندهار د نیش ولسوالي اوسیدونکو او زده کوونکو د شونځیو د ودانیو د جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وای په ولسوالي کې شونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکو ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وای د نیش په شمول د ټولو لری پرتو ولسوالیو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه د لیسته خو وسایل نشته، په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابر، یو خیمې نه دي برابر، یو سایه نشته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
زما نوم مسلم کوچی دی. دې فرش وو د خیمې سره ډېر ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسي بر د خاور باندې بادونم دي دي د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې چې ښه ودانۍ ور جوړه وای، یا خیمه ولی. نو مسلم مګر ده کې وسایل معلمان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرای سو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتي د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه د نیش ولسوالۍ پنځه مداجی چې مقصد د یو خمو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي د مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات مداجی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختی لرو نه کلمان لرو مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانی سره وایو کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي د امرستي اوس امکانات راته برابر کې باید مکتبونه راته جوړ کینو
اکبر جان دی مکتب آئی پر شون و میزون و معلمان پر نزو کراتا ناسی شینی سبا مجد کی سبا کوئی کلمان و کچاب چیو نست
پاینی وقت کی پا کندهار کی دا طالبان و دا حکومت دا کندهار دا پوهنی ریاست مسئولین دا غستون زمانی خواهی دا حل پاره دا خپل وزارت سره دا طولو لیرو پروتوسیمو دا زدکل ستونزی شریکی کلیدی دا کندهار دا پوهنی رئیس مولوی فخردین نقشبندی وای د شونځو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمیر بهرنیو موساتو د همکاري غوښتنه کړې
د تعمیراتو موضوع مخکې هم زیادواري کړې و دلته بیلابیل موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره هوکړه لیک کړې تعهدنامه را سره لري چې موږ به ان شاء الله په ډیر لږ وخت کې هم دغه ترمیمات مکاتبو تر خپل وسه پورې وکړو خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې امیدسته ان شاء الله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت غورماش ولسوالۍ دا د مؤسساتو کارونه چې دي ترمنو دا زموږ د غورماش ولسوالۍ ته ډیر د کمزور توګه راځي بیخي هیڅ شی نه راځي زموږ خلکو ته دا هیله کوم چې د زما ژغ ازادي راډیو وړاندې کې و طالبان لوړپوړو چارواکو ته زما ژغ ورسیږي
دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته پر لحاظ خدای مرداری اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه یو خوا مریضان راته پراته دي پاکستان مونه پرېږدي د بلې خوا اقتصادي مشکلات یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره دېر زره افغانۍ راسه غواړي ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې د ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک کې مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی د یې خوا سیلابونه دي د یې خوا کاختې ده د یې خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوه چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وش کوي باره مو علاقې یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بیزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص او بیزې راته مو وټي لکه په تېر حکومت کې چې مو وټي وې
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدونکی ما درته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاړه ده د انټرنیټ الی دی کمزوري ده موږ تاسو داسې خواهش ته چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی وروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی
بل منان عند الله فلمن ولایت تکځه کې د ولسوالۍ نه د پیغام تاسو ته پیژدم د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو مسولینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استادو او مسولینو څخه مودا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یو جبه نیټ تقریبا په سل افغاني مشترکې سل افغاني تقریبا 400 پاکستانی کالدار کې جنو ډیر ګراند یو جبه نیټ په سل افغاني هله او ارزو مزنده ده چې د ته د پاملرنه وکي تربیه د خدای په امان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره د نړیوال جام تر لوبو مخکې یوه دوستانه مسابقه وکړي. نړیوال جام راتلونکي پنځشنبه په هند کې پیلېږي چې د اکتوبر 15 ده او